د شپږو بجو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم، نن د جمعې ورځ ده، دوری حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په هلمند کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او 2 ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباري راشد نن وویل دا پیښه په مرجع ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هاوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبلل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پیښه کې بل ماشوم وژل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالي مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنګټن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته د مالي مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. دغه کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو په ټوله کې د افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي امریکا د طالبانو پر مشرانو خپل فشار ته دوام ورکوي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق په ګډون د بشري حقونو د رعایت په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تمې کېږي د اوکراینی او روسي مرکچیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل سي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي ډیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دواړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتي ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکنه وي دی به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافایل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. روسي ځواکونو د چرنوبیل په ګډون د اوکراین پر ګڼو اټومي تاسیساتو ولکه چینګه کړې ده. د سربیا د ختیځ سوکو د ډبر سکرو په یوه کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 49 کان کیندونکي حاضر و. د دې ترڅنګ د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي که په روغتیایي برخه کې د تیرو 12 لاسترولونو ته توجه ونیسي دغه لاسترولین به ضایع شي.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان باید له پامه ونه غورځول سي. په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 4 ماشومان وژل سوي.
ماشومانو یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا یې هغه ټکولې ده چې وروسته مرمۍ چاودنه کړې ده.
امریکا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. له تعلیم بې برخې پاتې سوي نجونې وایي
مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړ کړو. که موږ مکتبونه جوړ نه سي نجونکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
دا هم وري چې یو شمېر افغانو ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی دی. دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږیست. د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي کله چې افغانستان د روغتیا سیستم ته توجه ونیسي د روغتیا په برخه کې به د تیرو 12 لاسترولنې په اوبو لاهو سي. دغه سازمان اعلان کړی چې روان میلادي کال کې نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پرون د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف استازو د روغتیایي برخې ملاتړو او د افغانستان د عام روغتیا وزارت استازو په قطر کې په یوه غونډه کې پر دې مسلې بحث وکړ.
قطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو لنګدې هوادونو پرون د دغه هواد د روغتیایي وضعیت په اړه د ویناستي کوربه و. په دې ناست کې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف استازو د روغتیا برخې ملاتړو او د افغانستان د عام روغتیا استازو همدارنګه یو شمیر بشر دوستانه شریکانو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د راتلونکو 13 تر 24 موقت روغتیایي لومړیتوبونو په اړه خبرې اترې وکړي. په دې ناست کې د افغان ماشومانو ښځو او یو شمیر زیانمنو اړخونو بشري اړتیاوې څېړل شوی دی. د ختیز مدیترانه لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مدیر ډاکټر احمد المندری د قطر په ناسته کې د خوارځواکۍ، شری، کووید 19 او د لوړې کچې او شدیدو اصالاتو د زیاتېدو په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د خلکو د ژغورنې او ساتنې ته ژمن دی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې روان میلادي کال نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان همدارنګه اټکل کړی چې له 18 میلیونه زیات افغانان بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر لوداو پینګویلی چې دا مهال د مرستندویه بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا 1000 روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان له هیڅ ډول روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي پرته په افغانستان کې ژوند کوي او د ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره باید لازم اقدام وسي. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د روغتیایي مرستو په برخه کې هر ډول ناغېړي به د امیندوارو میندو د مړینې، د ماشومانو د ناروغېدو او د درملنې وړ ناروغانو کورنیو سرپرستانو د له لاسه ورکولو لامل وګرځي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم ویلي چې د 2022 کال له پایله تر دې دمه له 18 زرو زیات افغان ماشومان په شری ناروغۍ اخته او 1024 له دې عمله مړه شوي دي. د دغو ماشومانو د مړینې لامل روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د شری واکسین نه کول بلل شوي دي. څو موده مخکې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي نظام په بیړني کړکیچن حالت کې دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو پرته د ټولو روغتیایي مراکزو د فعالیتونو دوام شونی نه دی.
اومدل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیایي سکتور د پټه پدریدو په اړه خبرداری ورکړی دی. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې افغانستان باید له پامه ونه ایستل سي. د دې سازمان مشر له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي.
سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره د زیاتو بشري مرستو د ترسره کېدو راپورونه خپاره کړي دي، خو لا هم دغه مرستې اړمنو بې وزلو کسانو ته نه رسیږي. لال محمد د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. هغه چې د 5 اولادونو پلار دی وی تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړې.
ما چې د مرستې راځي راغلي دي خو نه دي راکړي. باور وکړه پاو تر اوسه ته اغېز کوي بدل ته راځي بیا هغه کم خلک چړمن دي واقعا نو ته ضرورت لري پغې نه تخ.
د هرات ولایت اوسیدونکو کې بسیر روانو بشری مرستو ته اشاره سروي د سلی د وړو غړې مرستې ترلاسه کړې.
شوی مرستې ډېرې کمې دي او زموږ په څیر کورنۍ چې 8 نفره یو ستونزې مو ډېرې دي، قرضدار یو، قیمتي اوج ته رسېدلې او ګزاره نه کېږي، نو دغه ډول مرستې ډېرې کمې دي، زموږ اړتیا نه پوره کوي، همدا ډول دغه مرستې اړمنو ته نه رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وی اعلامیه کې نن خبره کړې د دغه سازمان د مشر انټونیو ویتورینو له قوله لیکلي سره له دې چې نړۍ اوس مهال له نورو بحرانونو سره مخ ده، خو افغانان هم باید په دې سخت وخت کې له یادونه ایستل شي. ښاغلي ویتورینو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هغه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیا، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هېوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شوه. د دې ناستې نه وروسته ملګرو ملتونو تېره ورځ ناوخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې نړیوالو مرستندویانو د 2.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه او هغه هدف چې دوی د افغانستان لپاره ټاکلی و ورته ونه رسېده. طالبان بیا د نړیوالو مرستو نه هرکلی کوي او وایي چې اړمنو ته د مرستو په رسولو کې جدي دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
موږ د مرستو په ویش کې او د مرستو په منظم شکل باندې خلکو ته په رسولو کې جدي یو. زموږ ټول ادارې موظف شوي دي چې هم سروې ښه سروې وکړي او دقیقې وکړي همرسه ټولو اړمن خلکو ته ورسي.
ورسله هغه چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د امریکا لوري د افغانستان شتمنې کنګل او د نړیوالو هیوادونو سازمانونو لوري له افغانستان سره مرستې ودرېدي، دغه هیواد کې خلک له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ او بیکاری خپل اوج ته ورسېده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. په هلمند کې نن په دوه جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي او د دوو ماشومانو په ګډون اووه کسه ټپیان سوي دي. چارواکي وایي پنځه ماشومان د هوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې وژل سوي او دوه نور ټپیان دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د هلمند د مارجي ولسوالۍ د کیمپ په سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 15 ماشومان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل سوو او ټپي ماشومانو کې دوه نجونې هم شامل دي.
په خوشنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې نن د جمعې ورځ سهار تقریبا 9 بجې د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ د کیمپ په سیمه کې څو تنه ماشومانو یوه زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا یې هغه ټکولې ده چې وروسته مرمۍ چاودنه کړې ده، چې 15 تنه ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي او 2 تنه نور یې زخمیان شوي دي. زخمیان د مسؤلینو لخوا د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي او درملنه یې روانه ده.
طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې چاودلې مرمۍ د کوم وخت وه. دغه رازه مهاله د کندهار هرات پر لوی لار د هلمند واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د ورنجر او ټیلر ترمنز د ټکر په پیښه کې یو ماشوم وژل سوی او 15 کسان نور ټپیان سوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه داسې رامنځته سوي چې لومړی یو ماشوم د طالبانو یو نظامی رنجر موټر وهلی او وروسته بیا رنجر موټر د یو ټیلر سره ټکر سوی او په رنجر او ټیلر کې ناس 15 کسان ټپیان سوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو وربیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې دنجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو تجمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته پته مدي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل سي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکې او د ربی بلخی لیسې د نهم ټولګي زده کوونکې ده. سنا په ژړغونې غږ وایي هیله لري چې ښوونځي ته یې د تګ اجازه وسي.
که زموږ مکتبونه شروع سي ته د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه سي نجونکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان نجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلی چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړای دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شاسي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پایل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
our interests are aligned with the members of the troika
and then go to the troika logo sara hal gidi bidik hagat chi muhim di hagadadi chi sankin sanawi khonzi ta bit tasani shi aw du ya taliban kun shimla hukumat wali ta wahat sawul shi mawqaw da u guru da haga paygamun di chi taliban ne wazil min sakta la sakri
khote rawras de taliban da hukumat wayan zabi hola mujahid azadi radio to wili narai dil afghanan sara le siyasi fisharun aw mudakhile prata bashari mrasti ukri da gashan de taliban da hukumat da pohani wazarat عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځیو د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پته مدي. پوهنه وزارت لدی وړاندې ویلی و هر کله چې د انجنونو زده کوونکو د خوانځیو لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم تر هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي.
بلخوا ځینو ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپین پیل کړی دی. دغه کمپین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی یو شمېر مېرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیرا خاموش غږ دی، د یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلې سمیرا وایي په طالبانو د نړیوال لخوا د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروه ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یوه ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي،
مادران خوبی برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغانه میرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویډیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کاره دا ده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته راوګرځوو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیمه پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواده پاتې کیږي.
علي زنان افغانستان صورت میگیرد.
له بلې خوا بیا د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت ویان عزیز احمد تریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دغه د ښوونځیو لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه حکم ته انتظار باسي. هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسي نو هغه مهال به انشاءالله لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان لمریز میاشت په دومه د نجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په څو شیبو کې اجمل ان دروپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو سوري چې د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد بې باوري رایه به د یک شمې پرز واخیستل سي. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي علي وزیر چې ټاکل سوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي، له هوایي ډګر څخه بیرته محبس ته بیول سوی دی. اسمت سروان او پردی مثلا نور تفصیل.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بے باورۍ پرای اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار بیا د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبې په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او که نه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یک شنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یک شنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکه د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلې د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلې کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پر روانو لسو دقیقو کې اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونو دې برخه ته موزه اجمل ان هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبي حوزې په کچه میرویس روختون د ځای او سري امکاناتو له کمښت سره مخ دي. دا روختون چې د محل د هواد د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملن لپاره ورته مراجعه کوي، یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. د روختون د مسولانو په خبره د ناروغانو د لوړ شمیر لامل د اسري امکاناتو ځای او تشکیل له سخت کمښت سره مخ دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په افسر ډول له 200 څخه اوړي، خو دا مهال یوازې د 350 بستر وړتیا لري. دا غوښتون ته دا مهال د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په مو خراوړي. که څه هم د جګړې په پایته رسیدو سره دا غوښتون کې د جګړې د ټپیان شمیر صفر تر راټیټ شوی، خو د غوښتون د جراحي څانګې مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وای د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د غس خدوا چند سال هغه په دې خطر باندې چې لارې ټولې خلاصې وي، د مریضان لپاره امکانات برابر سره او په ټولو زور په ساده باندې یوازنۍ میرویس روغتون دی چې خدمات یې مفت او موږ رسیدګي ورته سره نشو کولی. په دې خطر چې په ګټانو کم دي بستر کم دي.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روغتون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځنډنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روغتون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي، او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي، معیاري ډیر برابر وي، اجل او تاکون بستر خونی باید ډیر ولري، کم دوا او شته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې دې شپخانه باندې کار وسي او شمیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه و دې روختن ته بيخي ډیره ده، خلک بيخي به اندازې ډیره روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټر فرشته یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو شزینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وینو، او زمونږ د پایوازانو ترمنځ دا د چې زمونږ امکانات دغه نلوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه به خې جدا وي.
مسولان که څه هم دغه روختون د هیواد له لوی روختونونو څخه غنی خوایي، د ځای تشکیل، متخصص ډاکټرانو او اسري امکاناتو کمشي له لوی ستونزو څخه دي. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنزان ډیر وي، او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. څومره د دغه شکایت کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل کمبود سره مخامخ یو، نو مغوازي خبره ده چې د خلکو په شکایت او اواز پورته کیږي، هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې ز خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرفراز رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړي ده.
د اساسي مشکل نش باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ خپل په وزارت کې کوشش کوشش تر څو د تشکیل نه زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپېس.
میرویس ابزوی رختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي رختون په څیر 350 بستر لري، خو د محلي شپږ سو شل بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیواله کمیټه له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا 15000 نوي
او ولزره اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ایتالیا د پومپی لرغونی پارک مسولان د دغه تاریخي خار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباټیک سپیک مارلې دي. پومپی د ایتالیا ناپل خار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی او له کمرو او سنسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 4,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 9 کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. وسم ستاسو د پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو.
زه پیروز خان کوچې د زابل غنښت موږ نو لسوالي وښودم کایم دا چې په پاکستان د بارډر پر سرار باندې کوچانو ته نار نو ورکی نمدا حکومت ناراوري نما حکومت ناراوري د ازادي راډیو له کارکونکو سمې دا غیر د سیسما پیغام نشر کی موږ غم دی وخوري یا حکومت وخوري یا دا موږ څو کو د لخوا نو بس نه واښستنه څو کې لکې نم راي لکې نه نار راکې موږ څه چم وکړو خامہ خاجه
بلی. السلام علیکم، زه اسماء لیوالیم د کندهار شهر څخه. ما دا هغه طالبانو ورونو څخه دا هیله او خواهش دي چې دوی به رسنۍ بندې کړي، بل ځینې د مکتبو څخه بندې کړي. ولې مسلمانانو دا دی چې فکر وکړي چې زموږ په هېواد کې څومره متره ګام ګرځو، غور مخ ونیول وکړي، ښکارو یې وګرځو، د بدو بدو لارې سره وګرځي. دا هېڅ معنا نه لري بند کړي او ترکانو ممکنه هم د مکتبه ممکن ولې کومه ګناه سره کوم بیا دین کښول د کوم بیا دین پکښول د هغه مخ خراب دي. نن ځکه دا سولې څوک دا غټ ظلم دی چې زموږ سره کوي. دا هېڅ معنا نه لري. موږ په دې کې څه څه ویل هغه موږ څه راځي څه تخته کوي موږ هغه نه دي کړي.
زما جی سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ډېر ورسیږي. دا چې د ازادي راډیو ډېر د خلکو په خدمت کې ده. نور سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراتیه قاضیانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای د خلکو دینځکو د غصب سوځکو د خلکو په فکر وکوي د غداوی ورخلاص کیسته د حقدارانو ته حق ورکیسته ظالمان په سزا ورسوي است مظلومان په حق ورسوي. په لیاز خدای کمی پوس کې یې نسې کولای پری دی است دا اوس مسولیت تاسو جوړ شوی د باید چې وی کیسته مسولیت تاسو لغاری ده کني په ورځ د قیامت باندې تاسو ګریوان وي د موږ بلا سنوي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې اسماله خوا هم دومره په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.